نړیوال بانک په افغانستان کې له اقتصادي بحران سره د مقابلې او د خلکو د اقتصادي ملاتړ لپاره افغانستان ته تلور اتیا میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. دغه بانک پرون سه شنبه وویل چې دا پیسې به د افغانستان د بیا رغونې د بسپنې صندوق او د نړیوالې پراختیا ټولنې په وسیله ولګول شي. وی زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 4.15 درجې و نن ماسپښین 3:03 د کابل په ګډون د افغانستان یو شمیر سیمو کې احساس شوه. د ماشومانو د ساتنې اداره سیف د چلډرن وایي افغانستان ته په یوه الوتکه کې 2 ټنه دارو درمل رسیدلی دي. د ادارې پرون سه شنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه درمل به د ماشومانو په ګډون څه باندې 6.5 لک هغو افغانانو ته ورکړل شي چې په تداوي کېدونکو ناروغیو باندې اخته دي. په پاکستان کې 13 اپریل میاشت 1340 کسان د ورښتونو توپانونو او تالندو له کبله مړه شوي دي. د فرانس پرس خبري اژانس تر راپور له مخې د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې وایند زهیر احمد بابر ویلي چې 13 میاشت په پاکستان کې د ورښتونو کچه بي ساري وه. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت وایي 1340 له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د اړیکو په تور نیولې دي او د امریکا د بندرونو چارو وزیر انتونی بلینکن منځني ختیځ ته د سفر په ترڅ کې د چهارشنبه اسرائیل ته تللی او د دغه هیواد مشرانو ته ویلي چې په غزه کې د اور بند وخت دی.
د زهرو کاروان
دا زاد رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې ونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې ونې خبرونه کې به ووري چې د نړیوال بانک څېړنې ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو بزګران ته 1 میلیارډ ډالر زیان اړولی دی.
هڅه اندازه چې دوی اعلانې په هڅه اندازه چې موږ وینو د دې څخه تقریبا 2% په افغانستان کې پاتې دي. دا ډېرې غټې پیسې دي چې دا بهرنیان وړي و نورو ملکو ته وړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د ښیښې جوړولو لپاره له پاکستان څخه افغانستان ته د عمان بوټي قاچاق ډېر سوی دی.
له زیارته چې کله اوری بل سي نو نورو ښارونو خصوصا کویټ له د دې قاچاق کېږي او د نشي توکو ځای او پن لکوامي منډي دي هغه ته به هم د دې قاچاق کېږي.
دا چې د گاونډي توپ ارزښت په کتو سره خپل معتادین څومره د دیني اصول عملي کولای شي، د معتادینو گاونډیان له څه ډول ستونزو سره مخ وي او د معتاد گاونډي پر وړاندې د روغو گاونډیانو مسؤلیتونه څه دي، په دې اړه مولا دینی عالم احسان الحق حنفي سره مرکه کړې ده.
معتادین خپلو گاونډیانو همسایگانو ترمنځ ډیر بے باور او بے اعتماد خلق دي. همیشه له دوی څخه خلق کرکه کوي، ځان دې نه ساتي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
ورورا بکس دلته پر دغه پټی کې ده او خپل حال ته ورشه چې هغه سړی د تلاشي کې
سشه ما تلاشي کې څوک به تلاشي کوي؟
ولې دومره ورختای؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د خپلې تازه څېړنې په راپور کې ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو تر ټولو ډیر زیان بزګرو ته رسېدلی دی. د دې بانک په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کول د دې سبب شوي چې بزګران تر 1 میلیارډ ډالرو ډیرو کلنیو عوایدو څخه بې برخې شي. خو کارپوهان بیا وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ډیره ګټه د نشیي موادو د قاچاقونکو جیبونو ته ځي او بزګرو ته یې چندان ګټه نه رسیږي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت د څېړنې په تازه راپور کې ویلي چې سږ کال به د تیر کال برعکس د افغانستان اقتصادي وده له ستونزو سره مخ وي. د افغانستان د اقتصادي وضعیت د خرابېدو د نورو عواملو ترڅنګ د کوکنارو د کښت منع کول او همدارنګه بزګرو ته د بدیل کښت نه ورکول یو لوی لامل بلل شوی دی. د نړیوال بانک په راپور کې راغلي چې د کوکنارو د کښت منع کولو د بزګرو پر ژوند ناوړه اغېز کړی او په وروستیو 2 کالو کې د طالبانو د حکومت لخوا د دې کښت منع کولو بزګران تر یو میلیارد ډالر ډیرو کلنیو عایدو څخه بې برخې کړي دي. د نړیوال بانک د راپور په دوام کې راغلی چې د طالبانو لخوا د کوکنارو د کښت منع کول د دې سبب شوی چې بزګران په کال کې له 1.3 میلیارد ډالر عاید څخه بې برخې شي، او دا عاید د افغانستان د ناخالصو عوایدو 8% کیږي. په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له 95% کموالي سره د زراعت په برخه کې 3.5 لک کاري فرصتونه هم له لاسه وتلي دي. بزګرانو هم له ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال شکایت کړی چې د طالبانو حکومت او نړیوالې ټولنې لخوا لژمنو سره سره له 2 کالو راهیسې چې د کوکنارو کښت منع شوی، له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. یو ځمکوال محمد ایوب رفیقی دا مانی چې د کوکنارو د کښت له بندولو سره بزګران له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. خدای د نړیوال بانک دا ادعا ردوي چې افغان بزګرو په خوا د کوکنارو د کښت له لارې په کال کې تر 1 میلیارد ډالر ډیر عاید درلود.
اڅه اندازه چې دوی اعلان یې پانس اندازه چې موږ وینو د دې څخه تقریبا 2% په افغانستان کې پاتې دي. دا ډېرې غټې پیسې دي چې دا بهرنیان وړي و نورو ملکو ته وړي. په دې کې دوی لاس لري، ډېر سټینګ لاس لري. څنګه کېدای شي چې دوی 15 میلیارد ډالر په لس کال کې مصرفوي او کښت 500 چنز خزي او 4000 چنز؟ دا خو دا منطقي خبره نه ده.
د طالبانو حکومت په دریم پرلپسې کال کې هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو ته دوام ورکوي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې مونیت وایي چې په تیر یو کال کې د دوی نظامیانو 10,000 هکتار ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکی کړي دي. په دې لړ کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي عبدالمتین قانی په نړیوالې ټولنې د همکارۍ نه کولو له امله انتقاد کوي.
که څه هم ژمنه وکړئ چې موږ همکاري کوو، اما له بده مرغه هیڅ همکاري نه ده سوې. خو د افغانستان د اسلامي امارت چې څه په واس کې وه، د بودیجې ډېره برخه او آن دا چې د قانون د لارې لاسته راغلي څه اندازه پیسې د محتاجینو د درملنې دپاره ولګولې، او دا ډول یې د دې دپاره ولګولې چې له دې شمې پدیدې سره جدي مبارزه وسي.
د طالبانو حکومت داسې محل نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې همکارۍ نه کولو ته ګوته نیسي چې د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون جاپان او اروپایي ټولنې له 2022 میلادي کال راهیسې په دې برخه کې خپلې مرستې بیرته پیل کړې دي. ملګری ملتونه وایي چې د مرستو د لا مؤثریت لپاره د دې مرستو ډیره برخه د ملګرو ملتونو د ادارو له لارې لګول کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د نړیوال بانک څېړنې ښیي په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو بزګرو ته 1 میلیارد ډالر زیان اړولی دی.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر می ورسې ونه بیا ځنه سمي وسره کې سم شروع کړو ځکه مې سبد بخ شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
جدول د تاریا کې راکد چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب او اډو کې د مونږه پوچ کړو اپونه د مونږه خراب پکړه
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیزه خبرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د پاکستان بلوچستان ایالت اوسیدونکو وایي چې د دې ایالت په ځینو غرونو او دښتونو کې د عمان بوټي ریبل ډیر سوي او د دې بوټي ډیره برخه د نشه یي موادو جوړولو لپاره افغانستان ته کاچا کیږي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې مدني فعالانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې له 2 کالو راهیسې د دې ایالت د زیارت نومې سیمې په دښتونو او غرونو کې د عمان بوټي ریبل دوام لري او سخ کال یې بیه 2 برابره ډیره سوې ده. دوی وایي له څه وخت راهیسې چې خلکو د عمان بوټي ریبلو ته مخه کړې، په ورته وخت کې په ځوانانو کې د ښیښې احتیاط هم ډیر سوی دی. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار عبدالنافی همت په راپور کې واورو.
زیارت د پاکستان په بلوچستان ایالت پورې تړلې یوه سیمه ده. دا سیمه تر 1 لک هکتار ډیر داسې ځنګلونه لري چې په عمان بوټو پوښلي دي. اوس د زیارت د سیمې خلکو د عمان غرنیو بوټو ریبلو ته مخه کړې او دا بوټي د پیسو په بدل کې د نشه یي موادو پر قاچاقونکو پلوري. د زیارت د سیمې یو خبریال او لیکوال غیاث کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې د عمان د بوټو ریبل په 2023 میلادي کال کې پیل شوی او اوس ډیر ځوانان د دې بوټو په ریبلو بوخت دي.
له زیارته چې کله اوریبل سي نو نورو ښارونو خصوصا کویټ له د دې قاچاق کېږي. خپل مخصوص ټیکهداران دي او د نشه توکو ځای او بین الاقوامي منډۍ دي، هغه ته به هم د دې قاچاق کېږي. په دې باندې حکومت خو پابندي لګولې ده، خو داسې معلومېږي لکه حکومت چې پخپله سنجیده نه دی، ولې چې د ځنګلات خپله محکمه ده دلته. ما تر اوسه نه دي لیدلي چې یو سړی نیول سوی وي یا د هغه ته سزا یا جرمانه ورکول شوي وي.
ښاغلی کاکړ وایي چې مخکې د یو من عمان بوټي بیې 3000 پاکستاني کلداري وه، خو سږ کال یې بیې 2000 کلدارو ته رسېدلې ده. عمان یو غرنی بوټی دی. د لومړي ځل لپاره په 2016 میلادي کال کې په فراه او غور ولایتونو کې د نشهیي موادو قاچاقونکو ځوانان وهڅول چې دا بوټی په غرونو او دښتونو کې ورېبي او پر دوی یې وپلوري. د یادولو وړ ده چې دا هغه بوټی دی چې د شیشې په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کېږي. د زیارت سیمې یو اوسیدونکي یونس ازادي راډیو ته وویل چې د نشهیي موادو قاچاقونکي د عمان بوټي د رانیولو تر څنګ د دوی سیمې ته شیشه هم راوړي چې په دې ډول یې ډېر ځوانان بوتات کړي دي.
دا ځي پروسس کېږي. بیا د کل عبدالله پر سایډ افغانستان له زیل ده د میت سیکم دی، هغه چې جوړېږي دا ډېر الارمنګ خبره ده. نو د یو زم زیات سوی ده، روز موږ روز پر روز وینو ده د نشه دغه زیات سوی ده، په خاص کر په ځوانانو کې. دا یو لویه د اندېښنې وړ خبره ده. کټایو وسم شروع ده، یو اسانه لاره د خلکو لپاره. ګورنمنټ خاص انټرست نه کې اخلي دغه د بندېدو لپاره.
د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ افغانستان په وروستي وختونو کې په سیمه کې د شیشې پولیس جوړونکو هیواد اوښتي چې د دې شیشې ډېره برخه د عمان بوټي په مرسته جوړیږي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان تازه ویلي چې د دوی نظامیانو ډېر کیمیاوي نشهیي مواد په تیره بیا هغه عمان بوټي نیولي چې د شیشې جوړولو لپاره له د باندې څخه افغانستان ته راوړل شوي وه.
درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د شیشې جوړولو لپاره له پاکستان څخه افغانستان ته د عمان بوټي قاچاق ډېر سوی دی.
راځه کوم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه میلا وکړو.
راځه راځه، په ښه وخت کې راغلی.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو څپونو نس 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 1200 منځنۍ څپو باندې واوري. په افغانستان کې ورځ په ورځ د معتادینو ډېرېدو ته په کتو سره ډېری افغانان له معتادو ګاونډیانو څخه دا شکایت کوي چې د دوی له کورونو څخه غلاوي کوي او اولادونه یې په نشو اخته کوي. له همدې امله د ګاونډیتوب حقونه تر پښو لاندې کوي او له معتاد ګاونډي سره اړیکې پرې کوي. خو دیني عالمان بیا له معتادو ګاونډیانو سره پر ښه چلند ټینګار کوي. دوی وایي چې باید تر روغو خلکو له معتاد ګاونډي سره ښه چلند وشي. دا چې د ګاونډیتوب ارزښت ته په کتو سره خپل معتادین څومره دا دیني اصول عملي کولای شي، د معتادینو ګاونډیان له څه ډول ستونزو سره مخ وي او د معتاد ګاونډي پر وړاندې د روغو ګاونډیانو مسؤلیتونه څه دي، په دې اړه مو له دیني عالم مولوي احسان الحق حنفي سره مرکه کړې ده. حنفي په پیل کې د اسلام له نظره د ګاونډیتوب پر ارزښت خبرې کوي.
ګاونډی درې قسمه دی او هر یو بیلابیل حقوق لري. لومړی ګاونډی درې حق لري او په هغه کې درې صفات موجود دي چې یو اسلام، دویم خپلولي او دریم ګاونډ. دا ګاونډی درې حق لري. د اسلام حق به هم ادا کو، په دې معنا باندې چې کوم شی چې د اسلام په دین کې حرام ناروا وي او زمونږ دغه ګاونډي ته په هغه کار باندې تکلیف او ضرر رسیږي، هغه به نه کو. دویم حق یې د خپلولۍ دی. ستا ګاونډی څوک دی؟ ورور، تره، ماما، کاکا، خپلوان وغیرہ. د خپلولۍ حق یې ادا کا. او دریم حق یې د ګاونډیتوب. د ګاونډیتوب ډیر حقوق دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي هغه کامل مؤمن نه دی چې دی په مړه خیټه ویده کیږي او همسایه او ګاونډی یې وږی وي. که یو څوک ډېر عابد هم وي خو ګاونډیان ترې نه په امن کې نه وي، نو الله د دغسې خلکو عبادت هم نه قبلوي.
د ګاونډیتوب ارزښت ته په کتو سره معتادین څومره دا دینی اصول عملي کولای شي؟
دا چې زمونږ په ګاونډ کې معتادین دي او دوی الحمدلله مسلمانان دي، خو په دغه یو ناوړه او بد عمل باندې مبتلا دي، په دې کې هېڅ شک نشته ده چې خپل حیثیت هم له لاسه ورکوي او خپل اخلاق هم له لاسه ورکوي، حتی خپل دین هم له لاسه ورکوي. نشي کولای چې دوی خپله په دین باندې عمل وکړي، نو له ګاونډي سره به څنګه دی هغه د ګاونډ حقوق مخکې یوسي چې اسلام یې د ارزښت قائل دی. هیڅکله هم معتادین نشي کولای چې هغوی د ګاونډیانو حقوق ادا کړي. همدغه اعتیاد دوی له دې نه ویستلي دي چې دوی دې د ګاونډي حقوق ادا کړي.
د معتادینو سره د هغوی ګاونډیان معمولا له څه ډول ستونزو سره مخ وي؟
معتادین د خپلو ګاونډیانو او همسایګانو ترمنځ ډېر بې باوره او بې اعتماده خلک دي. همیشه له دوی څخه خلک کرکه کوي، ځان دې نه ساتي، او همیشه دې ته متوجه وي چې دغه انسان خیر خو له ده نه مونږ ته نه را رسیږي، چې اوس کوم ضرر را ونه رسوي. همیشه معتادین تر نظارت او نظر لاندې ساتي، ځکه چې که دوی دغه معتادین تر نظارت لاندې ونه ساتي او خپل اولادونه خپل مالونه له هغوی نه محفوظ نه کړي، نو په دې کې هېڅ شک نشته ده چې له دغې معتادینو څخه به دوی اولادونه او د دوی مالونه هېڅکله محفوظ پاتې نه شي. نو په طبیعي شکل باندې دې په ټولنه کې اوس داسې څوک دی چې هغه ډېری خلک حتی د انسانانو په جمع کې نه حسابوي. باورو کې دا هغه خلک دي چې دوی په ژوند مړه دي، د دوی په ژوند د مېرمنې کونډې دي، د دوی په ژوند د اولادونه یتیمان دي، او دوی هر قسم ګناهونو جرایمو بدیو بد اخلاقیو ته لاس ور اچوي. نو په همدغې اساس باندې د دوی موجودیت یوه ستونزه ده. په حقیقت کې کله چې د دوی موجودیت یوه ستونزه ده، نو طبیعي ده چې خلک هم دا ستونزه او دا مشکل محسوسوي، او هغوی همیشه په ډار او په ترس کې داسې خلکونه، ځکه داسې خلک دي نه یوازې کورونو حتی جوماتونه هم داسې خلکونه محفوظ او په امن کې نه دي.
دا مهال د افغانستان په بیلابیلو سیمو او کلیو کې پریمانه معتادین د خلکو په ګاونډ کې ژوند کوي. د دوی ستونزو ته په کتو سره عام خلک د دوی پر وړاندې کوم مسؤلیتونه لري؟
لومړی مسولیت زموږ دا دی چې موږ له دوی سره حسن سلوک وکړو، تر څو دوی له دې خپلې لارې بېرته راوګرځي. دوی باید توصیه کړو، دوی ته خبرې وکړو د مسلمان په حیث باندې، ځکه نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې بهترین مسلمان هغه دی چې هغه نورو خلکو ته خیر او فایده ورسوي. نو زموږ د خلکو تر ټولو لوی خیر او فایده به دغه معتادینو ته دا وي چې د دوی مخنیوی وکړي او دوی سمې لارې ته دعوت کړي، او هغه خلک چې په دوی باندې نشه یي توکي پلوري د هغوی مخنیوی وکړو. که څوک دا کار کوي، نو باید د منطقي خلک، د منطقي عالم، د مسجد امام، دا ټول خلک باید هغه چا پسې لاړ شي چې هغوی نشه یي توکي پلوري. که زموږ او ستاسو زور پرې ونه رسیږي، باید د سیمې پولیسو ته په لاس کړو، تر څو چې هغوی د دې مخه ونیسي. مشخصا له دغه څوک چې معتاد دی، خپله ورسره مرسته او کومک وکړو چې دی له دغې کار نه لاس واخلي. خاص د معتادینو لپاره شفخانې جوړې شوي دي، د کابل په بېلابېلو سیمو کې، په افغانستان کې مختلفو ولایاتو کې جوړې شوي دي، تر څو دوی هلته معرفي کړو، تر څو دوی له دغې ناوړه او مهلک مرض څخه بېرته صحت پیدا کړي.
څه کول پکار دي تر څو مو په ګاونډ کې خلک معتاد نشي؟
په دې کې لومړی زموږ دینی علما رول لري. دوی باید د خپلو منابرو له لارې خلکو ته د مخدرات توکو په اضرارو باندې په شرعي لحاظ بحث وکړي. دا یو موضوع. موږ په سیمه کې الحمدلله مخلص او متخصص ډاکتران لرو. هغوی باید خلکو ته د دې معلومات ورکړي چې مخدرات توکي څومره خطرناک دي، څومره مضر دي، د خلکو ژوند څومره تباه کوي چې بیر مشاهده یې هم وینو. د دې تر څنګ زموږ مشران والدین، دوی باید همیشه خپل اولادونه تر کنټرول لاندې وساتي، ځکه ماحول او محیط د معتادینو تر کنټرول لاندې تقریبا. د دې تر څنګه خپل اولادونه باید د هغه خلکو له ملګرتیا نه هم وساتو چې هغوی معتاد دي. په هره برخه د نشه یي توکو چې معتاد وي، توصیه کوو چې له هغوی سره ناسته ولاړه ونه کړي، او د دې ترڅنګ په مکاتبو کې په لیسو کې په پوهنتونونو کې محترم استادان دا مسؤلیت لري ځکه ډیری نوي ځوانان سکرټو څخه استفاده کوي نسوارو څخه استفاده کوي په تدریجي شکل باندې د مخکې ځي بلاخر شراب پوډر او هیروین او افیون او شیشه د لاسرسی پیدا کوي باید د دې ترڅنګ دغه منکراتو هم باید راوګرځوي توصیه ورته وکړي د منطقې خلکو ترڅنګ چارواکي هم په دې کې ډېر زیات مسؤلیت لري
په مرکه کې مو واورېدل چې دیني عالمان وایي باید له معتاد ګاونډي سره ښه چلند وسي.
آیا پوهېدلاست؟ آیا پوهېدلاست د نشې موادو د زیانونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکول څومره ضروري دی؟ په دې اړه به د ډاکټر عبدالقدوس سعادت خبرې واورو.
عامه پوهاوی مونږ کولای شو چې کور په کور لاړ شو او خلکو ته د مخدره موادو د اضرارو په اکله خبرې وکړو. دا هم یو عامه پوهاوی دی. مکاتبو ته، جماعتونو ته لاړ شو او خلکو ته د مخدره موادو د اضرارو په اکله خبرې وکړو. دا هم مونږ عامه پوهاوی ولی شو. او نور د تلویزیون له طریقه، د رادیو له طریقه، د اخبار له طریقه، د پوسترونو له طریقه مونږ کولای شو عامه پوهاوی خلکو ته ورسو. د ساعت عامه وزارت تر څنګ نور زیربت ارګانونه لکه حج اوقاف، معارف، عالی تحصیلات، د مخدره توکو وزارت، اطلاعات و فرهنگ د ټول په دې برخه کې رول لري چې زمونږ همکاران د مسؤلیت لري چې وقایوي او تدوی په برخه نه علاوه د عامه پوهاوی په برخه کې کور په کور، جماعتونو په سطحه کې، د مکاتبو په سطحه کې، د مدني فعالینو په سطحه کې لاړ شي او عامه پوهاوی وکړي تر څو د مخدره موادو د اضرارو په حق د خلکو ذهن روښانه شي. په همدې ترتیب د زراعت وزارت خپل مربوطه د حقینو سره عامه پوهاوی کې د کوکنارو د کښت د بدیل په اکله خبرې کوي دا چې انسانانو ته او اجتماع ته څومره نقصان کوي د دې مسله کې عامه پوهاوی ورکړي. بل افغانستان یو اسلامي ملک دی، د حج او اوقاف وزارت ډېر خاص رول په دې کې لري، خصوصا د جمعې منځونو په خطبه کې که چېرته د مخدره موادو اضرار د اسلام له نظره تشریح کړي دا به ډېر مفید واقع شي ځکه چې په جمعې منځونو کې ډېر خلک اشتراک کوي او چې څومره د مخدره موادو اضرار د اسلام له نظره خلکو ته تشریح شي انشاءالله چې ډېر زیات به مفید واقع شي. په همدې ترتیب معارف کې اول خو زموږ معلمین د مخدره موادو د توکو په اضرار باید مکمل پوه شي او هم زموږ له طریقه د ساعت عامه وزارت له طریقه یا د نشې توکو د وزارت د مبارزې پرسنل له طریقه مسلکي شي او ویل لپاره خاص کتابونه چاپ شي. هغه وروسته دغه نوی نسل یعنی دغه د مکاتب شاگردان چې څومره د مخدره موادو د اضرار په اړه پوه شي مفیدیت به ډېر زیات وي.
آیا پوهېدلاست؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخواب شانستاس لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اجمل هوایی ډګر ته تللی او یوه بهرني هیواد ته د تلو نیت لري. کله چې هلته په ترمینل کې د تلاشۍ ځای ته رسېږي نو سخت ورخطا کیږي، رنګ یې زیړ اوړي او پرله پسې پر خپله خېټه لاس تېروي. کله چې پولیس له هغه څخه د وارخطایي دلیل پوښتي نو اجمل نور هم وارخطا کیږي. دا چې اجمل ولې وارخطا دی او ولې پر خېټه لاس تېروي دا به په ډرامه کې واورو.
اوهو اجمل جانا، رازه رازه، خدای دې راواله.
خدای مې دې خدر ولی. جبار خان څنګه یې؟ السلام علیکم.
وعلیکم سلام. ستړی مو شي؟ جوړ په خیر. خیریت دې؟ رازه دغلته پرې چوکۍ کینه.
سما ده کینم.
دا ډیر وخت نه معلومې دي، دومره وخت وروسته دي څنګه زه په یاد شوم؟
متل دی وایي لاسې ماتې غاړې ته ځي. زه هم بې خرڅه شوم، زه ګټه ته راغلم، کارم نشته. ما ویل که 5000 افغانۍ پور راکې.
یا راجمل جانا، 5000 خو ولا کرا سره وي.
په دا دومره لویه مغازه کې 5000 افغانۍ نه لري؟
په هیڅ خو لرم راجمل جانا، مگر نقد نه لرم، په کاروبار باندې دي. چینایان یو متل لري وایي ما ته ماهیان مرا کوا، د ماهیانو د نیولو چل را وخیا. زه به هم تا ته د پور پر ځای د پیسو ګټلو چل در وخیم.
الا ژر سره ته وایي چې څه وکم.
تذکره او پاسپورت لري او کنه؟
هو لرمی
بس لري. سبا زما مغازی ته له تذکری عکسونو او پاسپورت سره راشه چې ویزه درته واخلم.
سمه ده، خدا دې راته ونه ویل چې څنګه کار دی.
هغه به وروسته درته ووایم، اول به ویزه درته واخلم. زوره وره خارج ته دې بیایم، هم چکر دی او هم پیسې.
ګوره دا یو راز دی، پام کوه چې چا ته ونه وایي، په کور کې هم چا ته مه وایه. باید یوازې زه او ته سره خبر وسو او بس.
سمه ده، سمه ده، بېغمه اوسه، نه وایم. جباره په دې وای میدان کې څومره غنه ګوره ده، د ټول خلک خارجي ملکونو ته ځي؟
نه، ټول خارج ته نه ځي، ځینې خلک له یو ولایت څخه بل ولایت ته ځي.
دا مسافر څه شته پلان کې ولاړ دي؟
دلته مسافر تلاشي کیږي، ځانه دی ونیسه، ډېره سخته تلاشي ده.
څه وایې؟ سخته تلاشي ده؟ نو دا به څنګه شي؟
په خېټه باندې ډېر لاس مه وهه، بیا پولیس پوهېږي چې ستا په خېټه کې خامخا څه خبره ده، په بلا به مو اخته کړي. سمخیشه چې د تلاشین او بطه را ورسید.
وروره بکس دلته پر دغه پټۍ کې ده، او خپل حال ته ورشه چې هغه سړی د تلاشي کې
څه شی. ما تلاشي کې؟ څوک مې تلاشي کوي؟
ولې دومره وارخطایې؟ درته ومې ویل چې هغه سړی ته ورشه چې تلاشي دي کې.
ښایسته، څه خبره ده؟
دې سړی ته وایم هلته ورشه چې تلاشي دي کې، خدای هیڅ په خبره نه پوهیږي.
ځوانه دلته راشه چې زه د تلاشي کوم.
سمه ده، دغه درځم.
ولې دومره ورخته؟
بس اسې قومندان صاحب.
نو یار په خېټه چې لاس تیرې نو خامخا څه خبره شته. ته ودرېږه، هر خبره چې وا اوس به معلومه شي. دا ماشینه معلوموي سربېره نس خو دې سکه چې په خېټه کې دې نه کلمې به دې هم ښکار شي.
سما په نس کې خو یې روین دي او دا ماشینه را باسي، نو خو به دا چې پولیس ته رښتیا وایي کېدای شي چې خوشي مې شي.
ځوانه په څه چورتونو کې ډوب شوې؟
قومندان صاحب چې رښتیا درته وایم، ما ته خو به څه نه وایي. بیا
وایه څه خبره ده؟
اصلي خبره ده چې
سمه خبره وکړه، مطلب دې څه دی؟
زما په ګېډه کې یو چا هیروین اچولی دي، ما تر اوسه دا کار نه و کړی. یو ملګری مې خطا ایستلم.
نو ملګری دې چیرې دی؟
زما شاته دریم نفر دی، جبار نومیږي.
ورونو په تاسو کې جبار څوک شته؟
جبار زه یم قومندان صاحب.
ته دلته راشه. اسلامه.
بله قومندان صاحب.
دې دوه نفرو په خپلو ګېډو کې هیروین پټ کړی دي، د دوی لاسونه ور وتړه او د تحقیق کوټې ته بوزه، زه هم درځم.
سمه ده قومندان صاحب.
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو الله ملسه.
د زهرو کاروان.
پمات خوشل روخ کلوائی آئینا زڑگر